السلام عليكم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ پیلوي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکوي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده.
اسلام آباد په دغه راز له نوې ډیلي وروسته نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه هم وي.
هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري.
ولې اوس موږ دا هیڅ امکانات نه لرو چې موږ ورته لږې په ترمیم شي دوا مکمل شي نوره خریداري کړو.
د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي سږ کال په شپږولس ولایو کې په 1300 جریبه ځمکه د میوو نوي باغونه جوړوي ځکه چې مخکنیو باغونو ښه نتیجه ورکړې.
چلو تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. د پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان د جرمنی ادبا و افغان همکاران و کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د پولند ولسمشر په بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. د دې وزارت ویان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های
کورنۍ چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونې ده چې د اسلامي امارت ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیږد جوازونه ویشلي و. کابل ته د طالبانو په راتګ سره اکثرو سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستانه د جرمني ادباو او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان وکړه او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپاره وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو لمخې تر اوس امریکا او نورو متحدانو شاوخوا 125,000 افغانان له افغانستانه ایستلي دي. په دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې په تیرو 20 کلونو کې له بهرنیانو سره کار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ګمارنه د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ شوې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې ګمارنې خبر خپور کړ خو وروسته یې له کوم لامل پرته لرې کړ. د افغانستان د کرکټ اکثرو غړو له دې ډلې راشد خان میرویس اشرف ته د نوې دندې مبارکي ورکړې ده. دغه راز د کرکټ د نړیوال 20 اورونو جام لوب نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کېږي. پرون په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم 2 لوبې کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې لومړۍ لوبه نن 12:30 بجې د اباسین څپیا او میوند اتلانو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه ماسپښین مهال په 2:00 د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. پرون هم د جام کې دوه سیالۍ وشو چې شاهین آسمایی او طوفان هری رود مساوي شول، خو په بل لوبه کې سیمرغ البرز عقابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پولن ولسمشر په بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالانو ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکو بیلاروس ته لیږدوي.
له بیلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنه کړو چې د بیلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادزمیر مکی پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو کنفرانس کې وویل بیلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ په اسلام آباد کې پیلوي. دا پلاوی چې مشري یې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی کوي پرون د درې ورځني سفر په هدف اسلام آباد ته ورسید. بلخوا اسلام آباد نن د ترویکا پلس په نوم د یوې غونډې کوربه دی چې ګډونوال د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې چارواکو تود هرکلی کړی دی. د اسلام آباد له هوایي ډګر خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د صدراعظم عمران خان د سوداګرۍ، صنعت او تولید سلاکار عبدالرزاق داود او د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی محمد صادق د طالب پلاوی هرکلی ته ولاړ دي. دا چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر د پاکستان لپاره څومره مهم دی په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان په اړه وایي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکړي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړی ده. رسمي خبرې به کېږي د دواړو غاړو سره ده چې پاکستان د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژندلې، لیکن د طالبانو استازو ته اجازه ورکړی ده چې هغوی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې کینی، په کونسلګرو کې کینی، د پاکستان اهمیت ورکړي.
پاکستان ته د طالبانو د تللی پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټویټر پاڼه دومره ولیکل چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې شامل دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د سفر کې به په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې هم د بحث وړ مسایل همدا یاد شوي، خو پکې زیاته شوي چې د سیمه ییز اتصال، هوایی او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې کیږي. په اعلامیه کې راغلي دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر په دوام کیږي. نوموړی شاوخوا شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 1 په رسمي سفر کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړۍ غوښتل شوي چې د افغانانو بشري مرستې ته ورودانګي او اقتصادي ملاتړ وکړي. د طالبانو پلاوی داسې مهال پاکستان ته رسیدلی چې اسلام آباد نن پنجشنبه د تریکا پلاس غونډې کوربه دی. د غونډه کې د امریکا، چین او روسیې استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. چارواکو زموږ خبریال طاهر خان ته د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي.
دلته مونږ خبرې کړي پاکستانیانو سره، هغې وایي چې په اجنډا کې به د افغانستان د بشري حقونو خبره هم راځي او په دغه کې بیا په ځانګړې توګه باندې دې خبره کوي چې د ښځو د حقونو خبره دا دی په اجنډا باندې درېم، بیا افغانستان څنګه د بشري ناورین نه هغه بچ پاتې شي.
معلومه نه ده چې د تریکا پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازی حضور ولري او کنه، خو اټکل دا دی چې د تریکا پلس غونډې ګډونوال به له طالبانو سره جلا جلا وګوري. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر درې ورځنۍ دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. لکه لنه چې طالبان وقت رسیدلی د سیمې او گاوند هیوادونه د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون نوی ډلای هم د سیمه ایز امنیت په نوم د یوې غونډې کوربه و. ګډونوال وی چې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو استازي وو د افغانانو د بشري ملاتړ غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و او نن به هم اسلام آباد د ترویکا پلاس په نوم د یوې غونډې کوربه وي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج د دواړو غونډو په اړه وایي
دا هر یو ځان مطرح کوي. که چیرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ورته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره عکس العمل ښیي. همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي، پاکستان نه غواړي چې دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړي لکه مجری هیواد په افغانستان کې جواب کوي او له دې لارې نه ګټې او پیسې لاسته راوړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا مختبې هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبې هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري د تېرې سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې په تېرو لسو ورځو کې په دې هیواد کې د کورونا شاوخوا 600 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې موده کې 10 تنه هم د کورونا له امله مړه شوي دي. نوموړي له مرستندوی ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که مرستې ونه شي نو به ښایي یو ستر ناورین رامنځته شي. په عین حال کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې روغتیایي مرکزونه هم د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د کموالي خبره کوي. یو هم د افغان جاپان روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کووید 19 ناروغانو د درملنې په هدف جوړ شوی. د دې روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین مو پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ چټک خپرېدا ته ځانګړې شوی و میلمه و. په پیل کې مې له ښاغلي رښتین څخه وپوښتل چې ولې د تاسو له روغتون سره مرستې کمې شوې دي؟
لکه پخوا چې سره کم خدمات چې لازم و باید و باید شوي وای ځکه زموږ سره امکانات موجود وو، هغه خو ستاسو نه موږ کار اخلو. اوس ورځ په ورځ وسایل مواد کمیږي، ما چیروي هلته وسایل تخریبیږي، ما چیږي هغه بېرته ترمیم ته ضرورت لري. ولې اوس موږ دا هېڅ امکانات نه لرو چې موږ وسایل دي بېرته ترمیم شي، دوا مکمل شي، نوره خریداري کړو، حتی غذایي مواد مخکې چې تاسو بهتره معلومه ده چې د کرونا ناروغانو معیشت کمزوری کېږي هغو ته باید هغه باید ښه تغذیه شي. موږ 5 وخته ډوډۍ ورکوله، حتی یعنی میوه مو ورکوله، غوښه وه، بادام، قورمه، هر څه. یعنی اوس هغه موږ اغري حالات را رسولي دي په کټ چې موږ وویل چې یعنې
نو که داسې وضعیت وي کوم ناروغان تاسو ته درځي؟
موږ ته د کووید ناروغان راځي، خو ما درته ناروغان لکه بعضې وخت دې شي چې یو ناروغ راشي یا خدمات وګوري په منظم ډول باندې. یعنې موږ داسې خدماتو فوق العاده خدماتو چې شاید ځکه یوازینی روغتون وو داسې خدمات همسایه ملکو کې نو دومره سوي خدمات موږ وړاندې کول. اوس چې هغه ناروغان چې بیا راځي یا په خالي شکل ځای چې مقایسه کوي چې ګوري پخوا خو دلته هر څوک راتلل، فرض مریض سره به پیواز و، حالات به کتل، د خدمات به کتل. اوس چې راځي اوس خدمات وګوري دې کې نه متاثره شي، دې بیچارهګان خفه شي. پخوا سره کوم خدمات و اوس سره کوم خدمات کېږي نو دا اتمن پر جامع باندې په ټولنه باندې منفي تاثیرات غورځي. که دې چې کوم مریض ته ووایي چې تاسو هغه هلته مځي هغه څه خدمات چې پخوا وو هغه څه خدمات نشته، ډېر چې موږ دروازه خلاصه پرېږدي ناروغان مجبور دي، ناروغان دي هم ته راځي کوو اوس هم ته راځي کوو. ټول هغه امکانات چې وو هغه امکانات اوس شته. مثال موږ ورته دوا یو قلم پرستامول ته موږ اجازه نه وه چې موږ بیرون نه اجازه بیرون نه راوړو، معنا چې موږ بیرون نه تلل. بعض وخت هغه وخت چې موږ ورته د دې شپخانې ته راغلو نو تقریبا چې کله انجیو ته ورتل سلا تقریبا میاشتې وخت هلته ځینې ماشینری نه ویله کول تاسو او تاسو ان کو ډیجیټل کری دا موږ خریداري پر ورته هیڅ چې ته اجازه نه وچی مریض بیرونه وي جو ګروپ پر کاریا چې دا وا چې موږ بیرونه وترو مریض ته دغه مریض بیچاره مجبور دی چې بیرونه خریداري کوي. راوی دلته هغه توفیر چې دی ګوري حتمان تاثیر کوي په هغه باندې چې هغه خدمات وګوره اوس خدمات وګوره نو حتمان تاثیر کوي چې مزید مرانه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړله کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي تقریبا څه کم نږدې درې میاشتې کېږي، ډېرې مرستې بندې شوي دي او نړیوالو هم ځینې شرطونه ایښي دي چې د مستقیما به دغه مرستې د مستقیمو چینلونو له لارې کوي. ستاسو د افغان جاپان روغتون آیا تر اوسه دغه موقف نه دی پیدا کړی چې نړیوال بانک یا دبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان یا نور مرستندوی ټولنې مستقیما له تاسو سره مرسته وکړي؟ آیا دوی په افغانستان کې د کووید دغه وروستۍ څپه ډېره جدي نه بولي؟
بدبخانه چې تقریبا د دیوی میاش لپاره لکه د اکتوبر لپاره ګلوبل فند د افغانستان د ټول صحي د صحتمندي پروژې سره او د ولایاتو د کووید سره هغو کومک وکاو او پاتې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر جنوري دي صحتمندي پروژه دا ډبلیو ایچ او اگر که کووید لاګې نه وروسته مونږ څه هم وویل چې دېرش بخاري کوو دېرش ول افغان جاپان نو ګلوبل فنډ هغه کې اون ډبلیو ایچ او هغه کې حمایه کړله چې دغه څلور میاشتې اکلن مونږ ته دې سفور کی او مونږ خدمات مخ وړاندې کوو نو لکه دا په تین مار دیلې مونږ څه په خانه وو چې د کوون په هلمټ دا نو هغه کوشش کوي یاره ور دغه ډبلیو ایچ او سره ارتباط نشي نور چې سازمانونو سره نورو نړیوالو روغتیز انجوګانو سره ارتباط نشي او د حل لار ورته پیدا کی
ډاکټر صاحب رښتین. اوس چې ژمی را روان دی، د ژمي په موسم کې چې هوا یخیږي ډېرې دغه نورې ناروغۍ د زکام په څېر سینه بغل او نمونیا او دا نورې هم هغه کیږي او کورونا هم تقریبا یو ډېرې همدغه کورنۍ له ناروغیو څخه ده. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ او خلکو ته څه سپارښتنه کوئ چې خپل څه ډول کولی شي چې له کورونا ځان وژغوري، په کورونا اخته نه شي؟
بار بار مغه دی عام اختیار دی وزارت پیغامونه چې دی پیغامونه دی موږ ته باید خلک توجه وکړي نظافت ته مراد دی رسنه بار بار وږي ماسک استعمال کی ما کو ته ارزانه د قیمتم نه دی ورته یو دا نه دی دا مغه فاصلې ډیرو غټو غټو مجلسو کې اشتراک نه کوي نو نور چا هم سره کاری نه کوي نو موږ باید کوشش وکړو چې یو ځای نه ولته ډیر استفاده وکړو ځکه چې تاسو نو په تاسو سلو نو بیا یو مرکز ته به ځي لازمن به ورځي تر څو هلته تداوي شي او تر څو چې مونږ څومره کولی شو باید په ځای باندې کار وکړو خپل ځان له دې ناروغۍ نه مخکې چې اخته شو باید دلوګیري وشي او که یو کار ته ونیولو بیا مشکلات خو فوق العاده دي تاسو ولې ژمی را روان ده دې ته هېڅ خبره نشته ده چې ناروغان ممکن ناروغان هم ډېر دي چې اوس هم ورسته بلې مونږ ناروغان زیاتېږي یعنی مونږ حتی اوس ژمی را روان ده الله سره وروسته قانوني شکل باندې به و سنجلسم د توس باندې موږ مرکز ګرځي چالانه چې حکومت دی کورونا ناروغان دي نه بغل دي دا د څه وخت د تیر کال موږ تقریبا په سنجلسم د اقرب باندې موږ مرکز ګرځي چالانه خپل حکومت کې و سر تقریبا څنګه ورځي الله سره د پاتې د موږ مرکز ګرځي لپاره هتا تیل ملو چې موږ مرکز ګرځي فعال کو نو مشکلات دي ستونزې دي فوق العاده ډېرې دي
د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتینو چې وای د مرستو له کمیدو سره د دوی د روغتون د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات هم کم شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او 19 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. ملالې بشیر ته بخښ شو.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یو پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل شوی دی. خلیل زاد له طالبانو سره د مذاکراتو چاري پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره شوې چې ټاکل شوې ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نیټ پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو تر څنګ دې وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې په راتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یوه لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یوه راپور یادونه کړې چې پکښې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت معین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نومونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دی چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وختي دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي، د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستې چې وایي په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي نسبتاً عصري حکومت ولي وکړي، خو د ده په وینا په هغوی کې اختلافات شته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي، ښایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی، د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو اوري. د ننګرهار د کرنې د چارو مسولین وایي سږ کال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په 1300 جریبه ځمکه د میوو نوي باغونه جوړ کړي، ځکه چې مخکنیو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. بڼوال او کروندګر هم دې ته خوښ دي چې د کرنې ریاست مسؤلین له دوی سره په دې برخه کې مرسته کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په 1300 کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. له دې جملې څخه 1300 میټرک ټنه سترس چې هغه لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک ټنه تولید مختلف نوع میوجات دغه رنګه الوچه، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشحاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو در رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې دغه کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي، د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسېږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی والا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تېرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چېرته سنې حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم حاصلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاش.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړیواله موضوع. ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د کډوالو لانجه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې له دې پولې سره راټول شوي دي. دغه کډوال اکثره د افریقا، منځني ختیځ، د سیمې د هیوادونو اتباع دي او دغه راز افغانان هم پکې شامل دي. نور د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځله یې خپلې خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
Looking at the broader picture in Europe،
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي، دا ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوې، باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
دغل تل تیری اگست میاشت راهیسی یو شمیر افغان پناه غوښتون کې هم بند پات دي چې څو ځله پولند لخپل خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی دی. ویلي د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشلي دي. وزارت ویان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان نه د جرمني ادباو او افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان کړی او ویلي چې په دې الوتکه کې 329 تنه ولېږدول شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اباسین څپیا او میوند اتلانو ترمنځ ده او بل لوبه هم د سیمرغ البرز او شاهین اسمی ترمنځ. د پولن ولسمشر پر بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمېن براتسلاوا کې خبر اعلان ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي او کډوال بلاروس ته لیږدوي. کمو غوښتنې د یو نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او د خبرونه په دې برخه کې د مخکښو خزو خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
مخکښو خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صافي پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای پر کور پاته دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډیپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار امیری سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. تاسو کارکوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او همدارز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغ سوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت ده او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکترانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلتور کې یو منلی ډاکټر د خپل سیزینه فامیلی په ډی هلته وردي او ډېر خوشحاله وي چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدوو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعالی کو. گرچه په شخصی پوهنتونو که هم دا اوس هم طب فعال ده زه خبره ایم، نجونې هم زی فاکلتی طب ته او هلکان هم زی، ولی په دولتی که دوی وایي چې تر اوسه شرایط ندي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختي د ټولو خوشبختي ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتې ده باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره سي. که نه سي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه یم هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
تر جای چې زه خبره یم خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیسه د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسانې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستانې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکترانې کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه د هغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کاوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکلتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ارزه کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات هر چیز فکر کوم نور کوم مشکل خزینه ډاکټرانو ته په سیهی سیستم کې نسته او دوی نورمال خپل کار وکړي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا د دوه رقمه معاشونه و په سیهی سیستم کې، یو حکومتي معاشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم دی سیهی چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لا غوراز چې په لسم د اگست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلې، دوی اکثریت او متاسفانه ماشنه د خشته تر اوسه پورې یو تعداد تو په اخر ورځو کې فکر کوم لاس تر اورایدم. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې غوی د یو سیستم تطبیقونکي و په سیاحت مکه، هغوی مخکې له دې په لسم د اگست هم چون یو دی ریفورم سیستم روانه په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم دی وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل سی و، یعنی شاید داسې مؤسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضعیت نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوځي. پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلې چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودي چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکولی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، بغیر د دا سیستم کې سقوط هم نه کوي، ډېر سره به سقوط وکړي.
د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و، او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و، په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد معاش دي، یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخشتل شلو پنځه وی زره افغانۍ نه ډېر چک نه و، ولې تر شپږ زره و زره افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و، یعنی ډېر زیات تفاوت درلوده. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده چک و، دی یو دریوار ماشین دوه سوه درې سوه ډالر او داسې ماشونه هم چې تر لس زره ډالر پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلی تطبیق کننده دی برنامه دی صحت عامه ډاکټران دی که په دولتی کې دی که په شخصي کې دی او په غیر دولتی. ولی متاسفانه په دولتی کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې ډېر پنځه ډېر عملیات کې یو ډاکټر، اما سهار امتیاز پنځوس روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپۍ ورته قدخمه ورکړي، هغه هم افغانۍ، چې دا ډېر دردون کې ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر تر لمنځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي، او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري، یو ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپل سیمو نه، چې سیمي ورته وایي کومینیټی میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و، چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوې اقدامات نه دي شوي، په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اوی لار سیغ لر پرتو سیمو تا اقلا دو کالا دی اول خپل دی تخصص آل تا کار بکی او پم دی شکل پر روتیشن یا پر دوری شکل دی لار سیغ خپل کارو تا ادامه بکی. نو واقعا پا بعض جایو که تیل لری پرتی سیمی دی دی امنیت بخاطر خلط نکل مخصوصا سزی داکترانی هم دارنگ شرایط دی تعلیمی و تحصیلی دی اولادو لپارن و برابر، نو دوی نه کوي سوي چې دوی لار سي لري پرتو سي متا خپل اولاد فدا دي ټول شي او کې خپل ژوند مجبور و چې دوی په مراکز کې پات سي. خو چون امنیت تقریبا ستا او زه هیله لرم ستراتیژي دا سي تعین شي، هغه څوک چې د تخصص په اخر کال کې وسیږي په ټوله دنیا کې دا معمول ده عقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کی پس لغی بیا راسی اغا دیگری دیخ پل دی تخصص باید واخلی پا غیر لغی بانده از فکر نکوم چی دا تدبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتاران دیل و لیر پرتوسی موتا ولی گو او اگوی پخپل خاصل آریسی دا فکر نکوم چی تدبیق سی ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و سکی خود رسی
اوس هم د دیخ پرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار امیری لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
الو مخکې موږ د ډیپارټمنټ په چوکاټ ته په ملجوي کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي او د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلې ده ولې دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکولها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپونو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانډردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانډردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم د چي مدیز د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري او بلاخره دی مریض یا مثلا دی ناروغ دی دی رازی توب سبب گردی چه قدیمون نرازی که گی دی سیستم نه او دیگه مرین کچه را تیتی گی نو در دپارتمنت مونگا پیشنهاد کل چه بیرتا پا کوالیتی امپرومنت اند سیفتی پا نامه بانده چه اغا دی کیفیت خوالی او دی مسئولیت دپارتمنت پا غی نامه بانده مونگا تبدیل که
او د دغه دپارتمنت بودیجه د وزارت له بودیجه څخه ورکول کیږي
امریت په چوکاټ ته به ملجوي کیږي د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ای طرفه مونږه سپورټ کیږي چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا دی انتان تخد مخنیوی یا وقای انتان برخه در چه دبلیچو مونگتا سپورت را کهوی یا ما تا یا بل دکتر دی چه دکتر نعیم لکنوال
در دول دپارتمنتونا یا وزارتونا پر طوله که اوس محل چه دول ستونزو سر مخامخ دی دبو دی جیل لحاظه
د مونږ د هغه دپارټمنټونو چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله لکه بانک جهانی وو لکه دبليو ټو یونیسف او ایم ایس ایچ د یو اس ای ډی به هغه برخه وي هغه سپورت کولې چې خوشبختانه بعضی تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټو یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورت کیږي او بعضی ډیپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضی پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبال فاند غوندې یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو دي خونه نو د موږ ډیپارټمنټ هم د مېږي خونه سپورت کیږي ولی په ټول پرسونل نه صرف دوه نفره دي موږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي
بلې ډاکټر صاحب اميري که تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایئ چې په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولی دی
مننه زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکوونکو نه چې وشي شاید هغه ځواب یې له ما سره یعنی موافق دوی وسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکوونکو د لپاره سی کارکوونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا ځندېدل دي چې دې یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وپیژني افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي. ان شاء الله د دې بحران به ډېر زر ووځو. چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي، اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسان او قابلي او کسي کارکوونکي چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې، دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دي اخیستي. ولې وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دي ته چې مونږ سي کارکوونکو ته مخصوصا زنانه کارکوونکو ته مونږ ضرورت لرو، هم په مدننه په مرکز کې او هم په ولایتو کې. نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه ته زره تهیه کی. نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلي هغه ته دا وعده کړې ده، او هغه څوک چې موږ سپورت لري هغه هم ویلي دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو.
سی زبوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته. ډاکټر سیبوریا خیل، که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست.
مننه. زه خو اول خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. شکر جوړه ده او زه یو زما مسلکي زده کړې زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوې. بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې، او بیا دغه نمبرو په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نمبرې وي زه د استادې په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شم چې اوس د تخصص د پروګرام استاد هم یمه. په زمن کې مې د سیاحت یامې ماستري اخیستې ده. زه ماستر یم د سیاحت یامې. نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده. اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي کنه د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده. اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت چې خوشبختانه زه لرم هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي، د مریض د زړه خواله وکړي، مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي. او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ځکه چې طبي اخلاق، صداقت، تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نزد باندې یو اجر لري چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده. او الحمدلله چې تاسو پورې موږ سره رسولې ده. زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې. همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی، مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولای ده. همدارنګه ډیر زیات په ډیر سخت و جنگی شرایطو کې، په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکری مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیاد او اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې دو طلب کار کرای. مثلا زه د افغان فامیلی گایدنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس، او د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکټران انجمن د دغه رئیس، او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم. دو طلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب مایار، همدا پښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپل لاسترانو په اړه یو څه معلومات مو جوړیدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته مغه غواړی خپل سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم، او ډیر می سرګې په روښانه کې چې د دوی مثلا نصیر او وینم او کله چې غږ اورم ډېر خوشاله کېږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا د ښکلا کیږي چې زه د طب پنتون پنتون کې بیکوبل نه فارغ شوې یم. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د ته دا عمل نه ځخپل خپل ټاټوبه مې چې ورده ګولایت زغی ته لاړم. بیا ما دولس کاله اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګ سره زه دوه کاله ما په پېښور په شفخانه کې، یوه شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغې شفخانه کې ما خپل زده کړې وکړلې. مثلا عملیاتونه یو نور شان چې د هغه مې هلته زده کړل. بیا وروسته بېرته راوګرځېدلم افغانستان ته، هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کرزي په اول وخت کې ز کابل ترغ دلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به خیمه شپاره سو ولا سکاله کې نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي او امریات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بهبودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بهبودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کوم کارونه کړي دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچې ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام له سره وړای دی، مسري لرم په پاره کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستی ده، د لندن سکول نه مې اخیستی ده، د انګلستان او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دیدی چې خپل تحصیل مخته بولای دی، الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکه لور میته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری، او استاد دی یو مشر زوی می په تیبي پانتون کې. نو تر دې واده پوره می غو ته هم روزنه ورکړي ده، او دغه په هغه کې می کمینه د کړي دغه تربیه کې او په روزنه.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې نجونې ښوونځي ته نه ځي، تاسو که د دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لري خدای پاک ته، نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غاښ ډاکټره اوسي، نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به بخیر کامیابه کړي. او دا ډېره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شنوایی یی څنګه سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یی چې د ماده لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي، او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب مایار کپدی اړه یو څو خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیات اړتیا ده د دې خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرزند تر شپږم صنف فورې مثلا د شپږ صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شی وایي چې فرزند که داخله د اطفال د کولادي نسایی ده که مثلا رتبه دی دغه هغه اساسات فقط وایي، بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي، په خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانش یې او هغه واده وکړي، او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي. په عمومیت کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي، ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای دي، په خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی، یا مثلا کېدل شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي، ولې د غیټ تداوی نشي کولای. نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره کوم ضرورت دی چې باید دوی تخصص واخلي، او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي، او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه مایار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.